ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوی نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دو مګړي کې موزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم هله درو جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه ریپورټونه مرکه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره نیمای کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو په فایل کې بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو په یو کارخانه ته اور ورته کړی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نښلولو لپاره تر ټولو ښه لار ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړی دی د جیلم د پولیسو تانی مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته وویل چې دوی دا اور قابو کړی دی د زیاته کړه دی وایي د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پور سوی وو چې قرآن یې سوځولی و د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 خو په دې پیښه کې څوک ټپي سوي نه دي او نه هم څوک نیول سوی دی په پاکستان او ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وجونو کې د احمدي فرقې خلک وجل سوي او ټپي سوي دي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړ وو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړي او پر هغه ځای ووژل چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار میتاو باسی امر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره دی د فاټا پونتون چاري زر تر زره تر سره سي د جمعې په ورځ نو وخت په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې غونډه سوي ده چې د قبایلی سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکریټری چارواکو په کې ګډون درلود گورنر سردار میتاو باسی غونډې ته وویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پونتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی فاټا پونتون د درس ورکونی جوړ د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانسته کړی ده د یادو صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بېوزله ماشومانو د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانست د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم غریب او بېکوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
د ځای د پېښور پر چارسده سړک جوړ سوی دی چې 214 استوګن ځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومان اوسېدو گنجایش دی د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د دنیا ټي وي پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی د یا ټلویزیون د فیصل آباد مشر غلام محدین نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پېښه کې 2 تنه لږ ټپي سوي دي د ویل د بمي برید پر ځای یو کاغذ غورځول سوی او پر هغه په لاس لیکل سوی و چې دا برید دولت اسلامي کړی دی دولت اسلامي خراسان نومي ډله ځان په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش برخه بولي خو پاکستاني چارواکي دانه منی چې ګواکې داعش په پاکستان کې شتون لري د پاکستان پیپلز ګوند نومیالی سیاستوال امین فهیم د 84 کالو په عمر کې مړ سوی دی د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې امین فهیم له تیرې سمودې راهیسې د وینې په کینسر اخته و او بېګا یې د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه ټاکل سوی وه چې نوموړی د نور علاج لپاره د امریکا بوسټن ته یوړل سي خو ډاکټرانو د هغه د روغتیایي حالت له کبله اجازه ورنکړه امین فهیم د پاکستان پیپلز ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی و د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخولی سي
The best way of connecting
د وی افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د پایپ لاین پر غځولو غور کوو. د ګیس پایپ لاینونه به په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ سوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون د هوایی برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو زورې امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز وغوښتل سو چې هیوادونه دي د داعش او نورو سختدریځو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مله پوریوال کاکړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی پر راتلونکي کال کې به په فاټا یونیورسيټي کې تعلیمي سلسله پیل شي. د دې یونیورسيټي اعلان شپږ کاله مخکې سوی و، خو لا تر اوسه جوړه سوې نه ده. د ځنډ وجه څه ده؟
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډېره غټه مسله وه، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو د سرپنا لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی دی. په دې کې څومره کورونه او څه سهولتونه دي؟
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته.
او په پښتو شعر کې د باران کلمه ولی استعمالی شي؟
بارانی موسم طبیعي کیف لري. کله باران راڅاڅي نری نری ساس کی، خو دغه وخت کې موږ ډیر خوند اخلو. یا باران چې ودرېږي سړی راوځي، دغه ونی بوټي دا ډیر غوړېدلی.
دا به په وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واري. خو په علم له قبایلي سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي په مشرۍ کې د جمعې پر ورځ یوه ځانګړې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د فاټا یونیورسيټي په جوړولو او هلته د تعلیمي سلسلې شروع کولو په اړه خبرې شوې دي. گورنر ویلي چې په فاټا یونیورسيټي کې به تعلیمي سلسله په راتلونکي کال کې پیل شي. دا شان د حکم ورکړی چې د وایس چانسلر د ټاکلو لپاره دي زر اقدامات وسي. تفصیل راته شبیر جان راکبي.
پرون گورنر هوس کې دا غونډه ترسره شوه چې گورنر یې مشري کوله، ورسره د فاټا سیکریټ چارواکو، د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې موقع باندې دا غونډه ته وویل چې زر تر زره چې فاټا یونیورسيټي باندې کوم د ډېرو مودې راسې د 2008 نه هم راسې په دې باندې دا خبره تر روانه ني چې درې ته دې را روان چې کوم د روان کړي دسمبر میاشت په دې پورې دغه پوهنتون و چې افسر وټاکل شي، او دا ورسره در روان کړي دسمبر پورې دې دا تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړ شي. دا خبر پام کې دا هم ګورنر ویلي چې دغه لپاره اف آر کوهات چې کوم اخروال سیمه لا کې 500 کاناله ازبکه هم دې لپاره خصې شوې ده، او زه تزر به پدغه باندې کار هم شروع کی، او سم رقم چې ضرورتونه دي دا یو نوی یا جدید یونیورسيټي کوي کله لري دا کمپیوټر لري دا کله واقعي دا هغه ټول دي دا د اوس نه فهمو ساتل شي ته استادانو د ساتنې عمل چې کوم دي هغه ټول دي اوس نه دا اوس ساتل شي، او روان کار پور دي بری کی کلاسونو شروع او پرانستو کی.
او بل شبیر جان دا سی خبر دی چې په 400 کې دو ټرافیک پولیس وجل سوي دي، د تفصیل شته؟
بالکل رایو صاحب، پرون نه وخت مقام رستو چفریت منظور سیمه کې دو ټریفک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کوله نامعلومه، او موټر سایکل شروع غوي باندې ډز کړو ډزو سره هغه پټک مرشي دي. دغه څه شو رستو چې دې مورهم نه خصې خبرې د تدې د پولیسو مشر شفیع الله خان مطبوعاتي ویلي چې دا هدفي وجنوي د تر هغه پیښه او بل دا چې دی خپل پولیس اهلکاران ته بلډ پروف جیکټ هم ورکړی خو ولدا او سوال دا پولیس اهلکار په سر باندې لښتې دي نه ځکه دغه پیښه مخ سره راغلې ده د پیښې وروسته دغه کسان تښتېدلي دي او پولیس وایي چې دوی لټونې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
شبیر جان او شبیر جان راتول سی د گورنر خیبر پښتونخوا په مشرکی غونډه سوي چې د فاټا یونیورسيټي پورا جاج اخستل سوي دا چې د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومت اعلان شپږ کال وړاندې سوي خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده. د پښتون مول در ادم خیلا د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدی چې د فاټا یونیورسيټي په اړه د ځانګړي کمیټې غړي هم دی کړی ده.
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډیره غټه مسله وه او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو. د وی سی د شکار شو چې په یو ټایم کې یو نمونو کې خیر یو اشفاق خټک صاحب او یو شفیق خټک صاحب وو. دغه اپوینټمنټ اول یو وشول نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پی وشو هغه په کورټ لاړ. چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو د هغه وجیم دی شي د فاټا یونیورسيټي اسټابلیشمنټ دا یو غټه مطلب پکې جوړو. خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر رواني میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی د لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوو او هغه چې کم دا چیف سیکرټری لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي.
نو اوس دا اخروال کې چې دا جوړې شو دا در ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو لدینو کبالي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لري نه دا کڅنګ
یونیورسيټي کته سوار دې کیو ګوري په یوزې کې جوړ شي هغه بیا چې کم دي مخ کې کیمپس یې جوړیږي. ٹھیک شولا نو کتا سو موجوده کې دا وګوره د کم لوکیشن د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې دا او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې دا. بل دویمه خبره ده چې دا په اند هاي وې باندې دا بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه دا. دریمه خبره ده چې دا په لوکیشن د چې دي کې یمو ایګل فورټ جوړ شوی دا چې دي کې موسره سکیورټي فورسز جوړ ډیر غټ مطلب دا چې موسره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن د خوده خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو. خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي. سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دي نو ضروري خبره ده چې دی به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی.
چې وکاس کې د جنوبي او شمالي وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ورانځدي د چالت لاړ سي یا که د باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نزيدي نو ولي د کبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري ک پېښور یونیورسيټي ګوري په ټولو کې هوسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي. نو موږ کوشش دا وی چې د فاټا په نامه باندې جوړی کیږي چې موږ سورسته کې ویشي چې یو خما هول وی پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وی بلکې دنیا نن تبا چې کم نوې په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کارو خو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند یا روان دي مو فیوچر دا. نو ان شاء الله دا یو شیتا سو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کیږي.
دولت در ادم خیل زخه د قبایلی د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال افریدی چې د فاټا یونیورسيټي په اړه له مشالېډیو سره خبري کولې. بلخو بیا تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړیو د جمعې پر ورځ په پېښور پرېس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر صد خبري خبری غونډه کې ول چې دا کمیټې ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټې کې د شوزو استازیتوب نسته. نو اشرف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې و. د خبری غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال لیډو سره خپل اندیشنې او غوښتنې په دا ډول شریک کړې.
پنجابی تا سب پتا تھا کہ پارٹ سب تھا ہم نے چکم پدی کمیټه خو د حفاظت پدی کمیټه کې د مونږه سلام قبایلی خلکو لا نمائندګی نه ور کړی او بیا په خاص توګه باندې د خپل ولانا نه ور کړی د خپل نظم کې دوه خبره ده مونږ خسي همیشه په نظم کې دوه خبره کړی ده ځکه چې مونږ چې کوم نه نور څه نه غواړو مونږ دې سبي سره ملاوي ته مونږ عملا مونږ په پښتانه یو قبایل او دا ټول یو پښتانه مونږ دې سبي سره ملاوي شي مونږ پدی باندې خپل کلیر یو او پدی دا خبره مونږ همیشه په هر څور په خپل چې کوم خلک چې نظم ټول غواړو مونږ په نظر هغه خلک چې کوم دې سیستم نه فائدې وځي او مونږ نقصان دی مونږ په دې سیستم کې پدې سیات کې ټول زیات نقصان کوي
مالو مونږ جهان دی او په سماري باندې صورتحال کو ایجوڈینس زیاد خراب دی سیار لان دی مونگ کھنا لکا دا زنزیرونا مونگ پکو کرے جاتا دی مونگ پٹو تا زون مونگ اوپر آو مونگ لرگی را آو بیا مونگ سیاست تاو شیر وطے مونگ دی ظلمونا کیا گی دا اوبر اوز دا ای بی پیس تونا رغل دی خواتین خزے سونا پا تکلیف دی مونگ را پاس دی دو جیارا مونگ اپا پتی کیری سوا آخو کچر تا بدنون را آگئی دیر سختی را دیر مصیبت تا مونگ پل کو باندے
دا وی د تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړي چې د جمعه پر ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه د وزیر اعظم پر کمیټې اعتراض وکړي دوی وروسته بیا له مشال لیډو سره دا خبري وکړي د پاکستان فوج په ډاګه کړي چې د مشکوکو ترګرو پر ضد روان ضربې اعظم عملیاتو پای ته رسول په اړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولای دا خبره د فوج ویان میجر جنرال آسم باجوا د زیارت ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره معلوماتو شریکولو پر وخت وکړه که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلې توګه امنیت ښه شوی دی خو پوښتنه دا ده چې دې اپریشن د قبایلي سیمو پر امن او امان هم یو څه ښه اغېز کړی دی او که څنګه په دې اړه دا رپورټ اورو ضربې اعظم عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل سوو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضربې اعظم عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټې مشر دی دا جواب راکوي
دا پرشن په کټه باندې پوه شوی نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه دا غې څه تصویر راغلو نه څه دا غې نه مرغله او نه دلته مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب مړ شوی دی هغه البته هغه خلک په بونډي لاین باندې یا په اخوا دی یا په دې خوا باندې تصوره چې زموږ معلومات دي هغه خلک موجود دي نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه دا اپریشن شروع کړی وو هغه خلک او هغه خبره هلته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهېږم نوې نه ما چې دغه اپریشن ما څه ګټه ترلاسه کړي البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت په ځای وساتل شي
خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضربې اعظم اپریشن لمخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل سوي دي دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي ا دې مذاکرات امه تاسو د پا امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا شي بل ځای ته بل ځای نه بلا شي بل ځای ته بل ځای نه بلا شي بل ځای ته په دې لول باندې چې کوم د ګانا د شیخ ختمول ماته په نظر نه ښکاریږي
خود قومی اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضربې اعظم عملیات اغیزمن بولی البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضربې اعظم پیل سي
او سکیورټی د کې اچ شاک نشتا ډیره خوشحالي ده د درز روز په کوم کې دوه غټ ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضربې اعظم ده دې سره ترقیاتی کارونه باندې و دغه باندې کا ضربې اعظم په تور باندې غوکه کار و نکړه نه دا کوم د ملټری ضربې اعظم ده د به فضول شي په دې خلک به سکون ده دوباره خلک به سکون ده د خبره نه بتان
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضربې اعظم عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د زمشکور په نامه نږدې 214 کورونه د هغه ماشومان لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې بې سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي. د ماشومانو پالنې د دغو نوو کورونو د پرانستې پر مهال د صوبې اعلی وزیر پرویز خټکول چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت، تعلیم او ساتیري اسانتیاوې هم ورکول کېږي. د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
چې آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم، غریب او بې کوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پراجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستل شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انڈور یا آؤٹ ڈور گیمز دا پارا مونگا دے کے اس لیے گیا اسٹیپس اخلو آ مونگا کو لے گیا دے سارا سائڈ کے مونگا یو سو کنالز مکا نور میں کوار کو دا انٹرنیشنل معیار مطابق دا مونگا دا پروگرام لانچ کرے دے دا اس با مونگا ما شمان دا کو دے وقت کے مونگ سارا دا سے ویل پیئر ہوم بگر ہوم شتا دے چی آگے کے مونگ سارا ما شمان دیا گا ما شمان با اس مونگ دلتا شیفٹ کو
دا زمون کور دا دے پروژے پاڑا دا یادی پروژے دا بورڈ ممبری میراج مایون بی بی مشاد ریډیو توای
په دې باندې په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي. هغه خو ډیر هغه نت ورکس هم جوړ شوی دی او خلک یو ځای شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزل په ډیری باندې هغه ناسي او خزل کې ګوري چې ځان سره ډوډۍ یا سره هغه مات ګرسه پیدا کی نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده.
زمون کور د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
د غلام غوث رپورټ. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پرون د جمعې پر ورځ پای ته ورسولې. پر دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستاني چارواکي د راحیل شریف د ملاقاتونه ګټور بولي، خو واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا یو بیل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور وو، دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل ګوګلمن مخې ته شوه. د هغوی جواب وو:
I do believe that the meetings that General Sharif
The باور لرم چې جنرال راحیل شریف دلته کوم ملاقاتونه کړی دي، هغه په ځین موکو لږ ترنګلیو. زه دا خبره په یقین سره کوم چې امریکا د هغه مخته ځینی خبرې شې دي چې هغه به پرېښ نه وي احساس کړي. د بیلګې په توګه زه په یقین سره وایم چې امریکایي چارواکو له هغه څخه د حقانی نیټورک، افغان طالبانو، لشکری طیبه او نورو هغه وسلوالو ډلو په اړه پوښتنه کړې دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او ولې پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمنځه وړلو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موخه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غني چې د افغانستان حالات په تیز تیزی سره بے قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو له وجې نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتېدونکو خطر له وجې دی. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښېنولو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
له تیرې څه مودې راهیسې پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریځ خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل به دا و چې په نرمۍ او خندا سره به یې موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
دا مایکل ګوګل مین یو شنونکی چې د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا سفر په اړه له داود خټک سره خبرې کولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روسي کمپنۍ په مرسته جوړېدونکي د کراچۍ او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانیست وکړي. پر دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې چې مهمې برخې یې له ګل آیا ساورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورسپانل کې لدی دا وړاندې پاکستان په دې سلا شوې بو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه و. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیر میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګه خرازي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي. ورسپانې په مقاله کې د دې پروژې تفصیلات خپاره کړي دي او لیکي چې د روس حکومتي کمپنۍ ته د ګیس پایپ لاین ټیکه ورکړل شوې ده او په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ یو معاهده هم موجوده ده. ورسپانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار په حواله لیکلي چې نوموړي په روس غږ کړی چې په پاکستان کې نوره سرمایه کاری وکړي. دا وخت روسیا په پاکستان کې د 270 میلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. پاکستان غواړي چې روس په ځانګړې توګه په سټیل ملز کې زیاته سرمایه کاری وکړي.
دا مشال ریډیو دا
فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې د یو پاکستانی ډلې د هغې ویډیو په اړه بحث کړی چې له فرانس سره د غمرازۍ لپاره جوړه سوې ده. په ویډیو کې ویل شوي چې په فرانس کې سوي پېښې د نورې نړۍ غوندې په پاکستان کې هم خلک غمجن کړي دي. پوریوال کاکړ د فرانس پریس خبری اژانس د دې رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
دا ویډیو د پاکستان یو مزاحیې ډلې د روانې میاشتې پر 14 نیټه په پیرس کې د سویو خونړیو بریدونو له امله له فرانس سره د غمرازۍ لپاره جوړه کړې ده. دا 2 منټه ویډیو د نومبر پر 13 نیټه خپره شوې ده او د جمعې تر ورځې تر 3.5 میلیونه زیاتو خلکو کتلې ده. په ویډیو کې ښودل سوو کسانو له فرانس سره غمرازۍ ښودلې، خو ویلي دي چې په پیرس کې برید یو 2 کسانو کړی وو او دا د ټولو مسلمانانو کار نه دی. د ویډیو ډایرکټر مزمل حسن زیدی ویلي چې دوی له نړۍ څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي په کوم کې چې د دوی ستاینه سوي او دوی اوس په دې ډیر خوشاله دي. نوموړي ویلي چې دوی په دې بیخي خوش دي چې د دې ویډیو په خپرولو سره د پیرس پیښو ته په غبرګون کې خپل پیغام نړۍ ته رسولی دي. زیدی ویلي چې دوی دا ویډیو په لسو داسو هنرمندانو ملګرو جوړه کړې ده کوم چې ټول د کمپیوټر پوهان دي. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې دې ډلې تر دې اوسنۍ ویډیو وړاندې په پېښور کې پر سکول د سوي برید پاړه هم ویډیو خپره کړې وه. په ویډیو کې ښودل سوي کسانو د فرانس اولس ته وایي موږ ستاسو په درد پوهیږو او احساسوو یې، هغه ځکه چې دلته داسې پیښې په وار وار رامنځته کیږي. دوی وایي د پیرس له پیښو وروسته باید ټولو مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ونه کتل سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرو تر ټولو زیات ښکار په خپله مسلمانان دي. د ویډیو ګډونوال وایي فرانسویانو موږ هم ستاسو غوندې خلک یو او هر شپه ستاسو د خوندیتوب له دعا سره ویدیږو او په دې هیله راپورته کیږو چې د ټولو لپاره یو ښه دنیا ووینو.
دا بوریوال کاکړ تاسو مشال ریډیو اوري او په راتلونکي ګړی کې په دوه نیمایي کې درته د پختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه باندې هم یو شمیر رپورټونه لرو. تاسو مشال ریډیو اوري نیمایي ته رسی شو او د نیمایي وروسته بیا د پختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام کې باندې پر دې خبره کیږي چې د باران کلمه په پښتو شاعري کې شاعران ولي کاروي او بیا څنګه احساسوي. اوس لسمه بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډې سنوي کړي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانې ته اور ورته کړی. د جهلم د پولیسو تانې مشر محمد افضل نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اور قابو کړی دی. د خیبر پښتونخوا په چارسدا کې نامعلومو وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژلي دي. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال وایي چې د دوه پولیس بېګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند نومیالی سیاستوال امین فهیم د 14 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې امین فهیم له تیرې سمندې راهیسې د وینې په کینسر اخته و او بیګای د کراچۍ په روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کړې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې د هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له ټولو امکاناتو کار واخلي.
د خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کړ او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق پرس پانه خپل ادریه کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرج کیږي یقینا د ستاینې وړ دي. خو که دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سرته ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. ادریه مخکې وایي د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان بیا د چکدرې او چترال ترمنځ سړک گریډ سټیشن وغیرہ په خپل ځای ښه منصوبې دي. خو د دغې سیمې خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په تیره تیره د زلزلې یو میاشت وروسته هم د زلزلې ځپل ستونزې نه دي کمې شوې، بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدعنوانی تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه موږ تم کولای شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی؟ ادریا اخیر کې لیکي باید وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي، بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړي شي چې هغوی حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپلي خلکو ته به د 25 نومبر پورې چیکونه ورکړي شي، پکار ده چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي حکومت وایي چې د فاټا اولس د امن په خاطر قرباني ورکړې دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسۍ لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش پکوي چې هلته امن او ترقی راولي، ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلي سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو که وکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي، خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډېر کم لیدلی شوی دی. دریه زیاتوي چې د وطن په نورو برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلي سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره هلته روزګار او تعلیم ورکړی شي، ځکه تر څو چې په قبیلي سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نورو سیمو کې هم نقلاری وي. دریه اخر کې وایي پکار ده چې اوس حکومت د قبیلي سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دوی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سهولتونه باید چې قبیلي سیمو ته ورکړي شي. هم دا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلي د کانګرس صدرې کمیټې به د داعش وسلوالې ډلې او افغانستان کې د طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګون د رپورټ پلټنه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کړې. شاهین بونیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات له قصته بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیستی دی. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو، په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړي او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو، خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورسپانې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دیله کول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوسته د واک په خپلو لاسو کې د اخستلو مقور کړي. ورسپانه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته سوي وو د ټول جنوبي ایشیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه د بنگلاديش په ګډون نورو هیوادونو ته د خبرېدو په حال کې دي. ولسمشر غنی پرون داستاني په نظریایف پوهنتون کې زدهکوونکو ته وینا وکړه. ده په خپله وینا کې څرګنده کړه چې افغانان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ د قربانیو شمیر خواشینوونکی دی، خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه بلکې سیمه ییز اړخ لري. د رپورټ نور تفصیل له فرشته جلال سي اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله و، خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپریږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. کله افغانستان خلکو رایه ورکړه، زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي، متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ول سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلي دل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپلې ژمنې شاته شو او خپل ول سره یې دا تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو لمر سره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمېر 40 ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وروسته د دې تحقیقاتو پر اساس یو رپورټ خپور کړی خو دقیقه نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. رویټرز خبري اژانس وایي دا ممکنه ده د امریکا فوج به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې تفصیلات پټ وساتي. د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سري معلومات وړاندې کړل. کیمبل وروسته وویل چې دا حمله یوه تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د څیړنو د پایلو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورټ جنرال کیمبل ته رسېدلی دی. روان کال د اکتوبر په 3مه په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکي او 10 ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 1900 کارکونکو په ګډون 10 تنه زخمیان شوي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې دا حمله د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیری بللی دی. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په کندوز کې د حمله په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال اشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څېړنو مشري یې امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکې څېړنې کولای سي چې د دې تر قومندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حملې په اړه د رپورټ جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورټ باید د امریکا د پوځ د قومندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. ټکل شوی چې د دې رپورټ یو کاپی د خلکو لپاره هم خپره شي خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځ یې مخفي او لامنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت نه ویلي چې دا رپورټ به څه خپرېږي خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې وه چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حملې په اړه ابتدایي رپورټ شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
فارن پالیسی مجلې د منځنی ختیځ په اړه د پاکستان پر پالیسی لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وايي اسلام آباد له عرب هیوادونو سره یو شمېر سیاسي او اقتصادي ګټې لري. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال فهد همایون وايي د بیروت او پیرس حمله وروسته اسلام آباد په کار دی په منځنی ختیځ کې خپل امنیتي ګټې تشریح کړي او له سعودي عرب پرته هم خپل نور ملګري پیدا کړي. پاکستان له ایران سره 1500 میله سرحد لري او له دې سره له خلیجي هیوادونو سره د اوبو له لارې وصل دی. دغه هیواد اسلامي همکاري سازمان دوم لوی هیواد دی. دغه سي اسلام آباد غواړي له چین سره په ګډه گوادر بندر پر مختللې کړي چې دا د عربو هیوادونو لپاره جنوبي ایشیا ته د رسیدو یو لوی دروازه ده. دغه سي قطر د افغانستان سولي بهیر کې هم رول لوبولی او طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړي. همدا وجه ده اسلام آباد په کار دی خپل ګټو ته په پام سره له قطر سره په اړیکو کې له هوشاري کار واخلي. همدارنګه لیکوال وایي له اقتصادي او مالی پلوه اسلام آباد غواړي له قطر د راتلونکو 15 کلونو لپاره قدرتي ګیس را درآمد کړي. له همدې سره سره پاکستان د روس په کومک د 2 ارب ډالر په لګښت له کراچي تر لاهور د ګیس پایپ لاین پر غځولو کار کوي. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام کې رواني کاروایي په اړه د امریکا او روس ترمنځ اختلافات دي. پاکستان باید خپل ځان وښيي چې له چا سره دی. د لیکوال په خبره اسلام آباد د شام په مسله کې بې طرفه او خو وروسته د سعودي عرب په وینا د جګړې فریق شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د رواني غړی دغه خبری برخه په دې ځای پای ته ورسیدله او اوس هم له شمنی سره سم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومد عابد جوړوي او هم په دې وخت او په دې ورځ باندې وړاندې کیږي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د هری رود مجلې په سلورم غنه چې فیسبوک ته ځانګړي شوی ریپورت ولرو. بیا بل یو تنزیه شاعر اغاجان خويزيوال سره لندشان مرکه ولرو او په اخیره کې به د باران کلمې په شاعرانه اړه سوتن شاعران دروغه غوو. ریپورت درازو هری رود محلنی مجله چې محمد نعیم افغانی له هرات ولایت نه خبروي سلورم غنی ټولنی زیرسنی فیسبوک ته ځانګړي کړي چې د فیسبوک د کارولو په اړه یې د مشهور لیکوالو لیکنې پکې خبرې کړي دي. دغه مجله په ننګرهار کې هم د فیسبوک مینوالو او لیکوالو لاسونو ته ورغلی ده. دا چې دغه ځانګړي مجله به د فیسبوک د استعمال لپاره څومره ګټوره وي په دې اړه مو څو تنه ځوان لیکوال چې فیسبوک کاروي په یو رپورت کې پوښتلي دي. ځوان شاعر زیرک پیم چې مجلې په دقت سره لوستي د فیسبوک په اړه ځانګړي شوی هری رود مجلې په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
هری رود په دغه غنه کې چې فیسبوک ته ځانګړي شوی دا یو غوښنه برخه د فیسبوک د کارونی او اغه اړخونه چې اغه تروسه په فیسبوک کې ډیر خلک قرباني نه پیږي یعنی په تخنیکی اړخ باندې بحث شوی دی. مجلې په دغه محتوا کې په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي او بل برخه چې دا اغه په فیسبوک کې د فکر انتقال دی چې په دې باندې مختلف مقالې راغلي هم په منفي اړخ او هم په مثبت اړخ. مثبت تړخیدا د خلک خپل شعر لیکنی هغه ټولنې ته مثبت اقدامات چې کار کوي هغه په فیسبوک کې شریکي چې پاغه باندې لیکنی شوی او بل برخه مستعار ایډی غان دي یا نور نمونه دي چې پاغه باندې کیږي چې هغه ممکن د ټولنې د پارم ګواخ وي د خلکو د پارم د شخصیتونو د فکری وژنې په خاطر باندې ګواخ وي. دا ټول لیکنی دي کړه ټول شوی او ډیره خګنه برابر شو.
ځوان شاعر عبد الله هود وایي چې په هری رود مجله کې ورته هغه برخه ډیره په زړه پورې و چې د یو شمیر فیسبوک والو نظرونه یې پکې راخستی وو.
د هری رود مجله چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده د خو لیکوالانو لیکنې پکې راغستې دي. ما ول وستله خو ماته جالبه ده نظر پوښتنې وه چې فیسبوک والو نظرونه یې راخستې وو چې فیسبوک د څه لپاره کاروي. د بدې وپوهېدم چې دغه مشهور فیسبوک والو مشهور لیکوالان چې څه ډول استفاده فیسبوک نه کوي. ډېر جالبه وه ډېر خوند یې راکړ. نور په ټوله کې مجله ډېره ښه وه او نوې وه چې ځکه یو څه ته ځانګړې شوې.
اکرام الله اکرام چې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا د فیسبوک پر مټ د ژوند خیریه ټولنه پر مخ وړي وای چې کده فیسبوک لپاره یو ځانګړی مجله وچلول شي او د فیسبوک د تخنیکونو په اړه په کې لیکنی خبري شي، هم به د فیسبوک په اړه علم خپور کړي وي او هم به خ بازار موندلې وي.
د هریرود دا غنه چې فیسبوک ته ځانګړی شوی د غزه د یو نیک اقدام ګڼم. د دې ترڅنګ چرته متواتر ډول باندې فیسبوک ته دغه ډول کار شروع شي، یو ځانګړی مجله ورته شروع شي او د فیسبوک په تخنیکونو باندې لیکل وشي. له یو طرف په زمنګ غزوانان چې نیوی فیسبوک ته راځي، نیوی د سوشل میډیا نه استفاده کوي، نو پوهیږي په دغه مجلې کتاب د لارې نه به دوی پلاس رسی لري او د پاغه تخنیکونو باندې به بلدیږي چې دوی ترې تر دې دمه له استفاده نه کړو. له بل پلو به فکر کوم دغه سی مجله به بازار مول.
د ننګرهار پونتون د خون یو روزنی په هنزي استاد عبدالرحمن درد هم وایي چې که د فیسبوک لپاره ځانګړي مجله راوېستل شي، اغیز به یې زیات وي.
ورستیو کې د فیسبوک مینوال په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی. نو دا چې د فیسبوک نوم په سمه توګه باندې استفاده کړي، په فیسبوک کې ډیر ښې لیکنې نشریږي، ډیر ښه استادان مشران او د نظر خاوندان پکې خپلې لیکنې ځای په ځای کوي. زه اوس دغه هریرود مجله چې پلاس کې لرم، په دې کې د ډیرو لویو استادانو او ډیرو د نظر د خاوندانو او ډیرو لویو اشخاصو ښې لیکنې کوي. په دغه لیکنې کې د مجلې په شکل باندې بازار ته ارزه شي،
د هریرود د محلنې مجلې دغه ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوی په منځنۍ قطعه کې 109 مخونه لري او د فیسبوک د کارونې په اړه پکې د مشهورو لیکوالو 38 مقالې او د لسګونو ځوانو او مشهورو لیکوالو نظرونه راټول شوي دي. مختر ستوری گرانو مینوالو، آغا جان خوزیوال چې د گوشتی په ارخی بازار کې د نانبایی دکان لري او د گوشتی فرهنگی و ادبی ټولنی مشری کوي، خپل طنزیه شاعر دی. له ده سره مو یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
خوزیوال صاحب، دا راته ووایه چې د طنز و مزاح شاعرۍ ته څنګه راووتې؟
مننه وید صاحب، د طنز شاعري خو زه کومه، خو زه اصل کې دې له رنګ د طنز ورکومه کنه. زما غونډه شاعري د حقیقت ده او دغه شانتي د خلکو په ذهنونو کې، یعنې د خلکو زړه ته لویږي.
دا خو به بیا موږ ته خپل شعرونه وایي، خو اول دې ته راځو چې تاسې تعلیم څومره کړی دی؟
تعلیم مې د نهم جماعت پورې کړی دی.
او چرته دی تعلیم کړی؟
تعلیم په مونډا کیم کې کړی، په پاکستان کې، په هغه بدو ورځو کې چې کوم وخت کې موږ مهاجر وو.
او شاعرۍ ته کله راوتې؟
شاعرۍ سره مې د کوټوالي نه شوق دی. زه تقریبا 10 کالو مچ ما د شعر په لیکلو باندې شروع کړی ده. شاعر ځانته نشم ویلی، ځکه چې شاعر ډېره غټه مرتبه لري. شوقي یم د شعر، شعر لیکم یو نیم. د شاعران مې خوښېږي، هغوی سره کښېنم. خپله ټولنه لرم په گوشتی ولسوالۍ کې، د فرهنګي ټولنې مسؤول یم.
نو دغه ټولنه چې تاسو جوړه کړې ده، داسې کله په میاشت کې، دوه میاشتو کې راټولېږئ، مشاعرې کوئ؟
د گوشتی ولسوالۍ خلک ډېر زیات غریب دي. څوک په ملي اردو کې دي، څوک خوران دریړو پسې ګرځي. خو په واړه اختر کې، په څلورم سیال باندې موږ مشاعره وکړه. زموږ انډیوالان موږ سره وو. د لوی اختر په دویمه ورځ موږ مشاعره کړې ده په گوشتی ولسوالۍ کې. نو سپین ګیري مشران او خپل ځوانان دا ټول راټولېږو، دغسې یو مشاعره جوړو. په کال کې 2 یا 3 مشاعرې خامخا موږ په گوشته کې جوړو، او هڅه همدا ده چې موږ خپل دې پروګرام ته دوام ورکړو.
نو تاسو به په دې خپل ټولنه کې داسې څومره شاعران راټول کړی وي؟
عابد صاحب، زمنګ کله ته ویم، زمنګ په دې ولس باندې ډېر زیات دردونه تېر شوي دي. که زه ویم چې هر یو کس شاعر دی، خو غلطه به نه وي. خو بیا زمنګ په دې صرف په دې خپلې گوشتی ولسوالۍ کې تقریبا د 500 پورې شاعران شته.
تاسو چې د 10 کلونو په عمر وو شاعري شروع کړې ده، وسوم چې تقریبا عمر فکر کوم چې د سلوی وخت نه خو وخت دی، څومره شاعری بم کړی وي؟ او دغه خپل شاعری مو چاپ کړی کنه؟
چاپ مې نه دی کړی، خو کوشش مې دی چې یو بیننګ لیډر په نامه باندې یو کتاب زما بازار ته راوځي. اوس نو لپاړې جوړې کړې دي، او شعرونه بې حسابه ویلي دي. شماري راته نه دی یاد چې څومره به موږ لیکلي، څومره به موږ ویلي.
ښه، که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته د خپلو مزاحیه یا تنزیه شعرونو چې تاسې وایي چې دی کې ژور پیغامونه هم تاسې وړاندې کړي دي، همدغه سی یو شعر واوروي، خوښه دې ده؟
زما د سترګو نظر هم دی نن دوی لږ کمزوری کړی دی، خو د رحمان بابا یو شعر و، مې ډېر خوښ و. هغه مې لږ په دې بل مخ راړولی دی. حبیب صاحب،
مهرباني.
چېرته ستا راتګ و، چېرته ما سره ماښام، چېرته زما خوله و، چېرته ستا د شونډو جام.
واه،
شونډې غونډي منډي را لیار په خوله کې را کړی او چیرته زه فقیر او چیرته دومره غټی نام نه پوهېږم چې څنګه یې په زړګي کې رحم راغی چیرته قبرجن او چیرته دومره په ما پام نو وخ راغه جانه دا دې الله په نصیب کړي چیرته ستا غاښونه او چیرته دا پسته بادام
ډېر اله ډېر ښه. دلته مخکې مدیر صاحب اشاره وکړله چې تبنګ په نوم یې څه شی یاد کړو، مهرباني وکړئ دغه نه هم ووایئ.
که د افغان مخ په کفن وي ستا پسه او که سور ووري بل په تن وي ستا پسه، ته په خپل زوی تعلیمونه کړي لندن کې، د افغان زوی کې خیرن وي ستا پسه، ته په خپله بار ملکونو کې ګرځېږي د یتیم کزلکدن وي ستا پسه، او زه هغه جان کباب په سر تورخام کې ګرځم که په سر زما لګن وي ستا پسه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، باران داسې یوه کلمه ده چې د پښتو فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا او معاصره شاعرۍ کې هم ورته شاعران تم شوي او د خپلې رومانی شاعرۍ ځمکه یې پی خړوبه کړې ده. د باران په اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه رپورټ کې درغږولي دي. باران که یو لور ته د زمکی آبادی ګڼل کیږي، نو بل لور ته چاپریال ښکلی کوي، للمی خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي. همدارنګه پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزله پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده. دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي، په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي. نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یوه ټولګه هم خپره کړې، وایي چې باراني موسم شاعرانو ته فکری کیف وربخي.
ډېره موده دغه سیمه وچکالۍ ځپلې ده، په ځانګړې توګه ننګرهار، نو شاعرانو ډېره هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاروي. مثلا لکه زما یوه ټولګه د باران شپې په نامه ده: شپه د باران دی او تنها یم، خوب به څنګه راشي چې ته بې ما زه بې لتا یم، خوب به څنګه راشي. باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله، په ځانګړې توګه موږ تا شاعرانو ته شاعرانه موسم وایو چې کله باران راڅاڅي نري نري څاڅکي، خو دغه وخت کې موږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه. یا باران چې ودرېږي سړی راوځي، دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي، بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی.
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي، دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطرې نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي.
کله چې د شپې له خوا نه باران ورېږي، هغه کم زول چې کوي، هغه ورخ چې د باران وي، هغه کې یو ډول خوند وي، یو ډول موسیقیت پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم زه ورته انتظار کوم. زه دغه شپه باندې تر ډېره پورې ویښ پاتې کیږم، خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه شي حالات کې موږ یو شعر لیکلی.
عزت الله جواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او ښکلایي زړښت یې تم کیږي.
زما خپله باران ډېر خوښیږي. باران زموږ په فولکلور کې ډېر ډېر یاد شوی دی، په لنډیو کې یاد شوی، په متلونو کې یاد شوی دی. باران د ځمکې آبادی ده، شیرین یار زه په تا آباده یم. خپل باران کې چې دسې یو برانډه غوندي یا جونګړې یو هغه کې سړی ناست یا د باران ټک ټک اوري، دا ډېره مزه کوي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوښکو له سسېدو سره تشبیه کوي، خو ګڼ شمېر بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي.
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی، او که په شعر کې د کافی یا ردیب په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز بریخي او همغږي هم پریمانه دي. او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه ښه خوږې خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي.
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړی او شېبې پرې شاعرانه کړي دي. ته چې لما درومې دا د اوښکو باران ګوره، روح د سفر کله وي په دا ګڼه شېبه کې، او یا دا چې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي، نوم د تک په خولې وانخلي باران راغی.
Thank you.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.